دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن پنجشنبه ده د 1990 کال د جدي یا مرغومی د میاشتې 15 نیټه ده لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر مشر وایي چې د تیرو لسو کلونو په موده کې د جنگ او جګړو په وجه په افغانستان کې لسو زرو ملکیان تمر ژوبله اوښتي طالبانو په فرا کې د سولې د حرکت د یوه کاروان ویش نیول شوي غړي آزاد کړي دي او د سعودي عربستان د خارجه چارو وزیر
وایي چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې په درغلیو حکومت جوړ کړي
هماهنګ استیم ما در برابر تقلب میستیم
د خوست یوې نجلۍ په خپل شخصي لګښت تر سلو ډیرو بېوزلو نجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده
دا یو ډېر ښه چانس دی موږ خویندو لپاره
نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو او په 2019 کال کې د امریکا د کانګریس د کارونو او پریکړو په اړه هم یو رپورټ لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او زه شافیه سردار تاسو وایو
السلام علیکم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما مشر تادامچی یاماماتو وای چې د جنگ او جګړو له امله په تیرو لسو کلونو کې له سلو زرو نه زیاتو ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده په کابل کې د یونما په خپور شوي مطبوعاتي بیان کې د ښاغلي یاماماتو له قوله ویل شوي چې لا اوس هم جنگ په افغانستان کې د ملکي وګړو ژوند ته یو لوی ګواښ متوجه کوي یونما چې د افغانستان په جنگ کې د ملکي تلفاتو د شمیر په اړه هر کال خپل کلنی رپورټ خپروي وایي چې د 2019 میلادي کال په 9 میاشتو کې د 2503 ملکي افغانان وژل
سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د انحصار له لارې افغانستان هیڅکله سولې ته نسي رسېدلی او که څوک د سولې ملي پروسه په خپل انحصار کې راولي نو د سیاسي خسي خلیلی چې د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ملاتړ یې کاوه د پنجشنبې په ورځ د مرغومې په 15 یې د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا پیل کېدو ملاتړ کوي خو هغه زیاته کړه چې سوله یوه دولتي پروسه نه ده او طالبان حاضر نه دي چې له اوسني حکومت په ځانګړي ډول له جمهور رئیس اشرف غني سره مذاکرات وکړي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بلخ په ولایت کې د ملي وردو یوې پوځي اډې یا بیس ته نږدې د موټر بم د چاودنې په نتیجه کې د پوځ شپږ تنه عسکر وژل شوي دي د دغه وزارت د مرستیال ویان فواد امان د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 4:30 بجې د بلخ په ولسوالۍ کې شوې په چاودنه کې د ملي اردو درې عسکر ټپیان شوي دي نوموړي د برید مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچولی خو طالبانو لا څه نه دي ویلي
د روزګان ولایت د عامې روغتیا رئیس په یوه بمي چاودنه کې له خپلو څو همکارانو سره یو ځای ټپي سوي دي امنیتي مقامات وایي چاودنه نن ماپښین څه باندې 2 بجې د ترینکوټ د ښار په ګرم اب مانده سیمه کې وسوه بم په یوه زرنج ریکشا کې ځای پر ځای سوی وو او د نوموړي د سپرلي د موټر د تیرېدو پر مهال وچاودید د روزګان امنیه قومندان سمنوال خطاب خنجري امریکا ژغته وویل چې د یوې میرمنې په ګډون درې ملکي کسان وژل سوي او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون څلور تنه ټپیان سوي دي
میاخیل صاحب جراحت برداشته وضعیتش خوب است وضعیت صحیحش خوب است و سه نفر از اهالی منطقه شهید داشتیم
تر اوسه هیچ عددی پیش مسئولیت پا غر ندی اخیستی
تاسی دا خبرونه دا امریکا غاگ واشنگتن نوری دا افغانستان دا جمهوری ریاست دا تیر انتخاباتو پالا دا سب شو شکایتونو دا بهیر لپای ترسی دو رستا دا انتخاباتی شکایتونو خپل واک کمیسون دا پنجشنبه پورز دا شکایتونو سیڑل پیل کرل د کمیسون مشر میرمن زهرا بیان شینواری په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون په اساس د چهارشنبې د ورځې په ماښام د شکایتونو د ثبت لړۍ پای ته رسیدلې او اوس د ولایتي دفترونو لخوا د ثبت شو شکایتونو څیړل ارزول او دستبندي پیل شوې هغې وویل
کم تغییر برای سکران سی دا پیش دو وقت ده او دا چه تاسویل دوام پلاو تلار سی بیام زوایم پیش دو وقت ده بخاطر ده چه منگا فعلا فقط شکایت خستی دی نو مکتو پویگو چه آیا تاثیرات به چوم رایی کنه او تاسی ممدسه او دا با منتظر بایو انشالله بعدی جلساتو که چه منگا لکار مخی بوزو ممکن آلتا یو سه نتیجه از منگا لست رای سی او تاثیر شریک
د هغه په وینا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د سبات او همپالنې ډلې اته زره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ډلې شاوخوا 3400 او د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکې ډلې څه باندې 3000 او د نبیل په رهبرۍ د امنیت او عدالت ټکټ ډلې 15 شکایتونه ثبت کړي دي
د هلمند د سولې حرکت وایي د دغه ډلې 28 غړي چې وسلوالو طالبانو د سه شنبې په ورځ په فراغ کې نیولې وه بیرته خوشې کړي دي دغه ولایت د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنج شنبې په ورځ د مرغومي په 15مه وویل چې د کاروان خوشې سوي ټول غړي روغ رمټ دي او د فراه ولایت مرکز ته روان سوي دي خو طالبانو تر اوسه د سولې د کاروان د 28 غړو نیول نه دی تایید کړي او نه هم د هغوی د خوشی کولو په اړه څه ویلي دي د حرکت وایي غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه سي جنگ ختم سي او اوربان نافذ سي
زمن غږ د واشنگټن نوري د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان نن د پنځشنبه په ورځ پاکستان ته د خپل سفر په لړ کې اسلام آباد ته ورسېده شاهزاده فیصل ته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی لخوا د اسلام آباد په نړیوال هوایي ډګر کې هرکلی وویل شو او بیا وروسته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره وکتل سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د اقتصادي پلوه د پاکستان یو لوی ملاتړی هیواد ګڼل کیږي
د چهارشنبه په ورځ د فلیپین په څو ولایتونو کې د یو سخت سمندري طوفان له امله لشتر لږه 14 کسان وژل سوي دي او بنیادي زیربناو ته یې ډېر تاوان اړولی دی په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه تاج امینیار ته استولې
دغه طوفان د کرسمس په رخصتیو کې مرکزي برخې سختې وځپلې چې د باد صورت یې په یو ساعت کې تقریبا 15 میله یا 160 کیلومتره و سخت باران او سملاسی سیلابونه ورسره ملګری وو طوفان د کرسمس په ماښام دا ختی سمار ایالت ته ورسید او زرګونه خلک لا کورونو وتلو ته اړ شول او زرګونه نور یې په هوایي ډګرونو کې بند پاتې شول رپورټونه وایي نن پنجشنبه هم ډیر کسان لا درک دي دا بیړنیو حالاتو اداره وایي چې د فانو فین سمندري طوفان دا چین د جنوبی سمندرګي په لور روان دی خو لږ سوکا شوی دی تاج امینیار داشنا رادیو امریکا غږ
نن د پنځشنبه په ورځ د ډسمبر په شپږشتمه د اندونیزیا د اچه د ولایت په شمول د هند سمندر د شاوخوا په هیوادونو کې د یو غټ سمندري طوفان یا سونامي 15مه کلیزه ولمانځل شوه په زرګونو خلکو په اچه کې په جماعتونو کې دعاګانې وکړې د هند په 2004 میلادي کال کې د ډسمبر په شپږشتمه د هند سمندر نه چې کوم سونامی راپورته شوی وه د قدرتي آفتونو په جمله کې تر ټولو غټ آفت ګڼل کیږي لږ تر لږه 2,13,000 کسانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ چې یوازې د اچې په ایالت کې 1,00,000 خلک ووژل شو
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د پنځشنبې په ورځ په ټویټر کې د ډیموکرات ګوند پر هغو مشرانو باندې سختې نیوکې وکړې چې د هغه د لیرې کولو کوشش کوي ټرمپ دا نیوکې په داسې حال کې کړې چې د سنا په مجلس کې د دواړو سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له وظیفې څخه د جمهور رئیس د ګوښه کولو د محاکمې له پیل کېدو مخکې اختلافات نه دي حل سوي
ملګرو ملتونو ویلې دي چې د سه شنبې په ورځ ناوخته د یمن په شمالي ولایت سعده کې په یوې حمله کې 19 کسان وژل شوي دي دا په یوه میاشت کې په دغه ولایت کې چې د حوثیانو یو مهم سنګر ګڼل کیږي درېمه وژونکي حمله وه چې پر ملکیانو باندې وشوه د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې په وژل شوو کسانو کې 12 ایتوپیایي یا حبشي مهاجرین هم شامل وو
د فرانسې یو پوهنتون ویلی دی چې یو استرالیایی او یو فرانسوي استاد چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول سوی و او دا وخت په زندان کې سزا تیروي د عیسویانو د اختر یا کرسمس په ورځ د اعتراض په توګه د نامعلومې مودې لپاره د لوږې اعتصاب پیل کړ
او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وای چې پارلمان به لیبیا ته د ترکیې د پوځ د استولو په خاطر حکومت ته د اجازې ورکولو په غرض د راتلونکي میلادي کال د جنوري په پیل کې رایګري وکړي دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگټن نه اوریدل
د واشنگټن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی براسو دې رپورټ چې د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په تیرو درو ورځو کې پر اعلان شوو لومړنیو نتیجو 14,500 شکایتونه ثبت کړي دي. د ثبات او همپالنې ټیم د دغه کمیسون څخه په شفافه ډول د شکایتونو د ارزولو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون چارواکي وایي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د ټاکنو د خپلواکه کمیسون لخوا د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو د پیلو د اعلان وروسته پر دغو پیلو په ټاکلي قانوني موده کې د شکایتونو ترلاسه کولو بهیر په ترڅ کې ټول 14,500 شکایتونه ثبت کړي چې زیات شمېر یې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا دغه کمیسون ته سپارل شوي دي. د دغه کمیسون رئیس میرمن زهرا بیان شینواري د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرانس ته په وینا کې وویل چې دا شکایتونه په څلور دېرش ولایتونو کې د اکثرو ټاکنیزو ټیمونو لخوا ثبت شوي، 6,000 څخه زیات شکایتونه د دولت جوړونکي ټیم لخوا او 15 شکایتونه د امنیت او عدالت د ټیم لخوا ثبت شوي دي.
نن زمونږ د ولایتي دفاتر
شکایتونو د خپلواکه کمیسون د معلوماتو له مخې د ثبت شوو شکایتونو 2,300 په کابل کې او پاتې نور 14,200 په 3 ولایتونو کې ثبت شوي دي. د دغه کمیسون یو کمیشنر قطب الدین رویدار وایي چې د ولایتونو شکایتونه هم ډېر د کابل په مرکزي دفتر کې ثبت شوي.
موږ یو سهولت ایجاد کړ په مرکزي دفتر کې، خپل ظرفیت هم لوړ بوته او دوی تم دا سہولت ورکه چې دوی راشي او خپل شکایتونه په مرکزی دفتر کې ثبت کړي. تقریبا 98% شکایتونه چې د درويشت ولایتونو په اړه باندې ثبت شوی دي، د په مرکزی دفتر کې ثبت شوی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون رئیس وایي چې تر اوسه لا سرګندنه ده چې دغه ثبت شوی شکایتونو اغیزې به د لومړنیو پیلو د بدلیدلو په برخه کې اغیزه ولري او کنه.
دا پښتو وخت ده او دا چې تاسو ول دوام پلاو تلر سی بیا هم زوایم پښتو وخت ده په خاطر چې منګه فعلا فقیکایت اخیستې دي. نو موږ څه پویږو چې آیا تاثیرات به څومره؟
د مخه دغه کمیسون برسل مولوی دین محمد عظیمی خبرالان سره په خبرو کې د جمهوریت د ټاکنو دوهم پړاو ته تللو احتمال نه رد کړي. د خاغلی عظیمی سرګندونی دولت جوړونکو ټیم د لومړي مرسل څوکۍ ته نومان امر الله صالح لخوا په سختو ټکو غندل شوی دی. خاغلی سرګندونی د ټاکنو قانون څخه سره سرغړونه ده. د عبدالله په مشرۍ ټاکنیز ټیم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون څخه غوښتي چې ثبت شوي شکایتونه دي په بې‌طرفۍ او شفاف ډول ورزي. په خپل عبدالله هم نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې ویغونډې ته چې د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلی لخوا د کابل په لویدیز کې پلویان به د دې اجازه ورنکي چې د خاغلی خلیلی پر وینا چې د درغلیو په پیلا کې رامسته شوی حکومت پر خلکو واک وچلی.
هماهنګ استیم مدر برابر تقلب می استیم.
د درغلیو پر وړاندې ودرېګو او د درغلیو سره مبارزه کوو. په هیڅ ډول
همدا شان دی غولې ته ګلبدین حکمتیار ویل چې ټاکنې دوم پړاو ته لاړی شي او بیا ټاکنې د اوسنی حکومت او امدي کمیسون ته سارل لا دی وشي نو پیلې به د اوسنیو پیلو په سیر د درغلیو پرته بل څه نه وي. دولت جوړونکي ټیم هم وایي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسون دغه ټیم ډیری رای نه دي شمیرلی او پرته د پلاتولو یې باطل اعلان کړی دي. په دغه ټیم کې د لومړي مرسیال څوکۍ ته نومان امر الله صالح د چهارشنبې په ورځ یو خبري کانفرانس ته په وینا کې ویل چې دا ټیم هم د ټاکنو پر خپلواک کمیسون نیوکې لري او د پیلو په اړه شکایتونه ثبت کړي، خو د خاغلی صالح پر وینا د خپل حقونو د غوښتو لپاره لار کوڅو ته نه دي وتلي. امر الله صالح هغه ټاکنیز ټیمونه چې 300 څخه کمې رای اخیستې د او غیره ټیمونو په توګه یاد کړل او ویل چې دغه ټیمونو څخه غواړي چې 300 تذکيري چې د نوماندۍ په مها
غیره هایس
د غیر اوس خزمه خواهش دا دی چې مخکې له دې چې پر موږ باندې لفظي تهاجم وکړي لطفا دا ثابت کړي چې یا 3,000 تذکيري چې مثبت کړي وي جالي وي او یا هم د ټاکنو په بهیر کې تشلاسي راووتلی چې 3,000 رای مو پوره نشوي کړای.
امر الله صالح تور ولګو چې دا شمیر نوماندان غواړي د افغانستان ټاکنې بې پیل شي. هغه ویل دا کار به ونشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، سش کال په افغانستان کې سوله په نړیواله کچه د بحث وړ موضوع ده. په څه باندې یو کال کې خلیلزاد له طالبانو سره سخت او ژور مذاکرات وکړل خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو ته وړاندیز وکړ چې به شرط ورسره خبرې وکړي، خو اوس اوربند د سولې د خبرو د پیل لپاره شرط دی. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د افغانانو ارمان د 40 کلن ناورین پای ته رسیدل او د سولې ټینګښت. د 1989 کال د کپ په 9 نیټه ولسمشر غنی طالبان ته بېله شرطه د سولې وړاندیز وکړ.
نن تاسو لسخت خو ضروری تصمیم څخه خبرو.
د طالبانو هلال امریکا سره مستقیمی خبرې کولو او د 2013 کال په سپتمبر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لومړي ځل لپاره ډیپلومات زلمی خلیزاد دنده وسپارل چې د طالبانو سره مذاکرات پیل کړي. خلیزاد په یو ټویټ کې د مذاکراتو ټکی څرګند کړل. د ترهګرۍ سره د مبارزې ډاډ ترلاسه کول، د افغانستان څخه د سرتیرو ایستل، د بین الافغاني مذاکراتو پیلیدل او تلپاتې او هر اړخیز اوربند. د سولې د مذاکراتو په جریان کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړ او ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د طالبانو د امارت مرستیال ملا عبدالغنی برادر چې په پاکستان کې بندي وو، خوشی او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شو.
د سولې برخه کې د افغانستان خلک او حکومت ډېر هلې ځلې وکړلې. زموږ لپاره یو مهم کار
له طالبان سره د یو شمېر افغانانو په ګډون په دوحه، روسي او نورو هیوادونو کې مذاکرات وشول. په دوحه کې د سولې مذاکرات دومره پټ ترسره کیږي چې د امریکا د کانګرس غړو دوه ځلې له خلیزات څخه د معلوماتو غوښتونکي شول.
You know, my understanding of the process, it was
زما په باور هغه څه چې د سولې په مذاکراتو کې تیر شول دا دی چې دا مذاکرات نسبتا یو طرفه او لازمه ده چې د افغان حکومت په ګډون زیات شمیر کسان د میرمنو استازي او د اقلیتونو استازي په مذاکراتو کې ګډون ولري.
د مذاکراتو په نهم دور کې کله چې د موافقې د لاسلیک کېدو هیلې ډېرې شوې وې، طالبانو د کابل په شاشدره کې برید وکړ او یو امریکایي سرتیری پکې ووژل شو. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر د سولې مذاکرات لغوه کړل. د سولې د مذاکراتو په جریان کې د طالبانو مذاکراتي هیئت چین، روسي، ازبکستان، ایران او پاکستان ته رسمي سفرونه وکړل
او دغه امیدواري پیدا کړې ده چې د امریکا او طالبانو د توافقنامې له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات ډېر ژر پیل شي او بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې به عمومي اوربند نافذ شي.
د طالبانو مذاکراتي هیئت وایي د هرې لوی پریکړې په اړه له خپلو مشرانو سره مشورې کوي.
د قطر دفتر معمولا د پنځو مهمو مشرانو چې طالبان لري دغه سره مختلف مشران دي او سره سلام مشورې کوي.
مذاکرات له قائد او شرط پرته پیل شوی وو، خو وروسته روښانه شو چې موافقې ته رسیدل شرطونه لري. اوس تر ټولو مهمه موضوع اوربان ته غاړه ایښودل دي.
طالبان تر اوسه پوری د اوربان سره مخالفت کوي، ځکه دوی پوهیږي چې که اوربان وکړي خپل د قواوې نشي کنټرولولای.
افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ولسمشر ټرمپ د مذاکراتو د بیا پیلېدو اعلان وکړ.
طالبان وانټس ټو میک ا ډیل.
طالبان غواړي چې معامله وکړي، و وګورو که دوی واقعا غواړي معامله وکړي.
د ولسمشر ټرمپ د سفر ترڅنګ د سولې خبرو په جریان کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې انس حقانی خوشی شو. زلمی خلیزاد اوس واشنگټن ته ستون شوی او لا معلومه ده چې د سولې مذاکرات به کله بیرته پیلېږي او د خبرو اجنډا به څه وي، خو افغان حکومت ویلي چې له دوی سره د خبرو پیلېدو لپاره اوربند شرط دی. وحیدالله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
2019 کال د امریکا په مرکز واشنگټن ډی سی کې په خوښیو پیل شو، ځکه د مختلفو اقلیتونو مذهبي ډلو څخه ګڼ شمېر میرمنو د قانون جوړونکو په توګه لوړه وکړه. خو دا چې د استازو د مجلس 415 او د سنا 100 غړو کار پیل کړ، د ګوندونو سیاست معمولا په تقسیم سوي کانګرس کې د پرمختګ مخه نیوله. کوم چې کال بلاخره په دې پای ته ورسید. نور حال په دې رپورت کې واوري.
کال په دې ډول پیل شو او یا هم باید ووایي چې د کانګرس لپاره خنډ شو. حکومت په بې ساري ډول د 15 ورځو لپاره بند شو او نویو قانون جوړونکو ته چې د واشنگټن سیاست ته تازه داخل شوی وو ټکان ورکړ.
د چمتووالي وخت نه و. د جنوري په 3 راغلو، په 2 ساعتونو کې مو لوړه وکړه او بیا مو د حکومت د بیرته خلاصېدو لپاره لایحو ته رای ورکړه.
خو حکومت د جنوري تر پایه تړلې پاتې شو او تر فبروري میاشتې پورې ملت ته د ولسمشر وینا هم وځنډېده.
موږ زاړه اختلافات له منځه وړی شو، زاړه زخمونه رغولی شو او نوي ائتلافونه جوړولی شو.
خو دا ډول احساسات ډیر کم په حقیقت بدلیږي کله چې دیموکراتان د استازو په مجلس او جمهوري غوښتونکي په سنا کې اکثریت وي.
هر څوک بل چاته ګوته نیسي او هغه څه چې موږ په نتیجه کې وینو ځنډ دی. د پالیسۍ په برخه کې اکثریت مسایل کوم چې زه فکر کوم امریکایان یې د پرمختګ هیله لري پرمخ نه ځي.
د دسمبر تر نیمای پورې کانګرس نوی لایحې تصویب کړې چې په قانون بدل شوې، کوم چې په عصري تاریخ کې د لږ لاسته راوړنو یو کال بلل کېږي. د نوی لایحو له ډلې څخه اکثریت قانون جوړونکو د امریکا د پوست خونې د نوم د بدلېدو په شان وړو مسایلو په اړه بحثونه وکړل. د جورج واشنگټن پوهنتون څخه سټیفن بیلټ وایي قانون جوړونکو ډېرې لایحې وړاندې کړې خو ډېرې کمې یې منظورې کړلې.
The fact that they're sitting there and not moving is reflected.
دا حقیقت چې دوی هلته ناستي او اقدامات نه کوي دا څرګندوي چې نظریاتي اختلاف لري او بیا هم تفرقه موجوده ده. موږ وینو چې د دې هیواد حالت په کانګرس کې خپل ځان ښکاره کوي.
You swear or affirm under penalty of perjury.
د راون کال په مشکلاتو سربیره د ولسمشر ترامپ د تورنولو قضیه له امله د استازو مجلس استماعي غونډو جمهور رئیس ترامپ په نخښه کړ.
نو پرزیدنت
هیڅ جمهور رئیس باید په متحده ایالاتونو کې دیکتاتور نه وي.
د استازو مجلس وروسته بیا له مکسیکو او کاناډا سره د یو لوی تجارتي قرارداد د منظورېدو په هدف له جمهور رئیس سره یو قرارداد وکړ.
هغه اوس هم جمهور رئیس دی او که تاسې غواړئ سیاست په مخ لاړ شي نو باید ورسره کار وکړئ. له همدې امله سیاستوال د نورو کسانو په پرتله تقسیم بندي ښه کولی شي او هغوی پوهیږي چې دا قوانین باید په مخ لاړ شي.
خو سږکال د مهاجرت او صحت په ګډون یو شمېر لایحې وځنډېدې. که څه هم کال مخ په خلاصېدو دی خو د خوندیتوب د څېړنو د سرحدي دیوال د جوړېدو بودیجه ورکړه شوه او د تنباکو د محصولاتو د اخیستلو عمر یوویشت کالو ته اوچت شو. په نړیوال ډګر کې 2019 کال د بشري حقونو د ملاتړ او په هانګ کانګ کې د خپلواکۍ په برخه کې نوي قوانین منظور شول. سربیره پر دې د غور د بشري حقونو لایحه هم د دواړو خونو لخوا تصویب شوه. پر سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، انګلستان، فرانسې، هسپانیا او ایټالیا د نظامی وسایلو د پلور د منع کولو هڅې د جمهور رئیس د ویتو له امله ناکام شوې. او په یمن کې د سعودي عربستان په جګړه کې د امریکا د ګډون د ختمېدو هڅه وشوه. کارپوهان وایي د کانګرس ګټورې هڅې کیدای شي په جنوري کې پای ته ورسیږي، ځکه د واشنگټن ډېر پام به د 2020 کال ټاکنو ته وي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خوست یوې نجلۍ په خپل شخصي لګښت تر سلو ډیرو بېوزلو نجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. سهیلا نوري چې د ښځو د یوې مدني ټولنې مشري هم په غاړه لري وایي چې هڅه یې دا ده چې ښځې روښانه راتلونکی ولري. نور حال په رپورټ کې واوري.
په دې ټولګي کې شاوخوا شلو نجونو ته د انګلیسي ژبې د لیک لوست تر څنګ د ښوونځي یو شمېر ساینسي او ریاضیکي مضامین هم تدریسېږي. دوی ته ښځینه ښوونکي له کوم مادي امتیاز پرته تدریس ورکوي.
زه خپلنه هم ټولګي کې یم، دا چې موږ لومړنی ځل دی چې زه کورس یې یم، دلته راغلی یم.
ډېر ښه ډول زه او موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته خویاندو لور یا موږ ته درس ورکول کېږي. دا یو ډېر ښه چانس دی موږ خویاندو لپاره، بهترین چانس دی.
دا ژمنی کورس چې شاوخوا سلو بېوزله نجونو ته پکې په وړیا توګه د زده کړو زمینه مساعدې ټولنې د مسؤلې له لورې په شخصي لګښت برابر شوی. د دې ټولنې مسؤله سهیلا نوري وایي هدف یې دا دی چې د ژمي په رخصتیو کې د ښوونځیو زده کوونکي لږ تر لږه وکړی شي، د انګلیسي ژبې د لیک لوست تر څنګ د راتلونکي ښوونیز کال لپاره چمتووالی ونیسي.
زما په اند د نجونو لپاره د داسې کورسونه جوړول ډېر ضروري دي تر څو دوی وکولی شي چې خپل زده کړې لا پرمختللې کړي او که به دغه کورس نه دوی ښه استفاده وکړي. هغه ستونزې چې دوی په ګوته کړې وي چې موږ یا د نارینه استادانو لخوا درس نه غواړو، د هغې د لاسه موږ کورسونو ته نشو تللی، هغه ټولې ستونزې موږ له منځه وړې دي.
سهیلا نوري زیاتوي د ښځو حقونو د یوې مبارزې په توګه یې هڅه دا ده چې ښځې په ځانګړې توګه زده کوونکي ښه راتلونکی ولري. هغه وایي د دغه ولایت د ښځو راتلونکي ته خوش مینه ده.
نو د دوی تمې علاقې ته چې دوی د تعلیم سره کومه مینه او علاقه ښایي، زما په اند په راتلونکي کلونو کې به د ښځو په برخه کې ډېر پرمختګونه ولرو او ډېر ډېر ښه ښه قدرونه به ولرو د مېرمنو په برخه کې. تمه ده چې دوی له خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، را دې شي، تعلیم دې حاصل کړي تر څو وکولی شي له خپلو حقوقو دفاع وکړي او په آینده کې یو په ځان بسیا افغانستان ولرو.
که زه هم په ځینو مواردو کې یو شمېر کلتوري مسایل د نجونو د زده کړو خنډ ګرځېدلی، خو په مجموعي توګه د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د نجونو له زده کړو سره د خلکو علاقه په بېسارې ډول زیاته شوې.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د دې سات څو مهم خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر رئیس ویلي دي چې د تیرو لسو کلونو په دوران کې په افغانستان کې د جنگ او جګړو په نتیجه کې لسلو زرو نه زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو په فراه کې د سولې د حرکت د کاروان ویش نیول شوي غړي بېرته آزاد کړي دي. د سعودي عربستان د خارجه چارو وزیر شاهزاده فرحان بن فیصل د پاکستاني چارواکو سره د ملاقات په منظور اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بلخ په ولایت کې د ملي اردو یوې پوځي اډې یا بیس ته نږدې د موټر بم د چاودنې له امله د پوځ شپږ تنه عسکر وژل شوي دي او درې تنه نور زخمیان دي. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا رئیس په یوه بمي چاودنه کې ټپي شوی دی. د اروزګان امنیه قمندان سمنوال خطاب خنجري امریکا غږ ته وویل چې د یوې مېرمنې په ګډون زخمیان شوي دي. د هلمند سولې حرکت وایي د دغه ډلې ویش تنه غړي وسلوالو طالبانو آزاد کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د فلیپین په څو ولایتونو کې د سخت سمندري طوفان له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. نن د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 16 د اندونیزیا د اچې په ولایت کې د شاوخوا هیوادونو په شمول د یو غټ سمندري طوفان یا سونامي 15مه کلیزه ولمانځل شوه. په دغه تباه کوونکي سونامي کې 2,13,000 کسان وژل شوي چې یوازې د اندونیزیا د اچې په ولایت کې. یوګرو ملتونو ویلي چې د سه شنبې په ورځ د یمن په شمالي ولایت سعده کې په یوې حملې کې 19 کسان وژل شوي دي چې 12 تنه ایتوپیایي مهاجرین هم پکې شامل دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې پارلمان به لیبیا ته د ترکیې د پوځ د سوالو په خاطر د حکومت د اجازې ورکولو په اړه په راتلونکي میلادي کال کې د جنوري په پیل کې رایګیری وکړي. وروسته له هغې چې د 2018 میلادي کال په ډسمبر کې متحده ایالاتو ته د ایران، لیبیا، سومالیا، یمن، شمالي کوریا او سوریې د اتباعو په سفر باندې بندیزونه ولګېدل او بیا وروسته د امریکا سترې محکمې په 2018 میلادي کال کې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا جاري شوی فرمان وځنډو، تر اوسه پورې 28,000 او سل د ویزې درخواستونه د هغو کسانو لخوا درج شوي دي چې د خاصو دلایلو عمله مستثنا شوي. د 1,315 کسانو د ویزو درخواستونه منل شوي او د باقي پاتو کسانو رد شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې اوس امریکا ته د سفر لپاره د ویزې د درخواستونو بهیر چټک شوی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به سرویس خبری امروز 26 دسامبر سال 2019 میلادی که به میزبانی مسحر عظیمی و احد عزیزاده برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع